رضوان خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو د ازادي راډیو دای او ساته خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په شنبه په ورځ په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. د دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد د کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. ان شاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
ښاغلی حقمول وویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تېروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تېروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډېره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانگزی ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. دوی بنگلاديش ته مبارکي وي. مبارکي وایم چې هغوی ډېره ښه لوبه وکړه. واقعا دردونکې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اته منډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنګالي بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه یې هم لوبه وګټله. افغان ټیم سږ کال د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنګلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد له ملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
نوی منگ تبیخی واضح ده چه چا دا کار کرده ده، کمان دل ده، پا چا پوری تلل ده. ده خلیج فارسی و جنوبی هواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پر غڑا خستی دی. روحانی پرونده هم ویل چه ده خلیج واده هوادونه ده امریکا لملاتر برخمن دی. د شنبه پرس په احواز کې وسلوالو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وژل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون ویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره وویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتانه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر شر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزابو انتخاب پذیر ښودلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وایي له دې وروسته د پاکستانی چرګانو او د دې چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
په خوند کې دا وطني پرخو دي. غوښې دا پیا خوندورې دي. په دې کې د دې بيخه هګۍ نه دي اچول لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیس پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړه اندېښنه خودلې ده. صفی الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږویشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلي ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
او کندهار هم خوشبینو چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هلته ترسره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزابو انتخاب پذیر ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي یا ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
ښاغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړ چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا یې مخې ته د تحسن خیمه جوړی کړي. دغه ائتلاف مشرتابه پلاوی تور پورې کړی چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورز د اندېښنې وړ وي، په باید خبرې وشي، تخنیکي بحثونه باید ترسره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خوی باید قناعت وکړي. 100% غوښتنې په داسې وخت کې فکر کوم چې عملي هم نه برېښي. نو زه د دفترونو تړل د دغه پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم. که چېرته دا کار ترسره کېږي، دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ولسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط هغه له ستونزو خنډونو سره مخامخ کېږي او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بل لور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفادې پړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاندې راولي، لږه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي او دا ډاډي ده چې ټول داسې په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیرې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کولی شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي. انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره آسانه ده، ټرینینګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 650 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړ چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینو لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګ رنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینو ته ناست دي چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو پیسو ګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحجي د ګرمسیل د ولسوالۍ د میانپشتي د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب
سو. زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاذ یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلی انشاءالله کوشش کوو چې سوالونه حل کړو او سم جواب ترلاسه کړو.
دا بهیر سم دی د ازموینې
او انشاءالله تر اوسه پورې ښه سم دی.
زما نوم حبیب رحمان دی د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاذ په صفت باندې دلته وظیفه اجرا کړم.
احمد جعفر هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اعلان وس په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکوم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېز درس تدریس او غواړم چې خپل هېواد خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیستي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاري وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی. هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د 14 فارغین وي یا لیسانس وي تر څو موږ خپل تشه په ډکه د رشتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د دې لپاره چې موږ ابتدایي سنفونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي د نهم ټولګي فارغه هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1345 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادعلي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه دپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاسایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دی. په تفصیلي راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 650 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و بنه لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي چې د شنبه په ورځ په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد د سیمې یو عربي هیواد لاس لري. خو اوس 8:40 له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګندلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیې را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیې د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی و، خو افغان حکومت وویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیې د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیارۍ رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمن نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او رسپانې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې پرتله کړي دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حملې لګې وې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یونما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د 26 حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسان و داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولې دی. عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی، وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي او په خاص ډول پاکستانی چرګانو او د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر په لغزنی نه رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړي دي. ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه، بیه یې ټیټه او شوروا یې مزهداره یي.
شوروا یې ښه شوروا راځي، دام څه د مریض لپاره وړم
په خوند کې دا وطني پرخو دي.
غوښه دا پیا خوندورې دي، په دې کې دي چې د دې بېخي هګۍ نه دي اچولي له سر.
خلک د خپل وطن غوښه خوښوي، د غزنی غوښه.
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوښولو څنګه وایي له وطن سره د مینې په پار یې د وطني چرګانو غوښي خوښیږي.
ګټه وده د خپل وطن تولیدات یو او خپل وطن مخته سي نو پاکستان موږ څه کوز دته ورلاړي.
والله خوشحاله نه ده، د موږ خپل وطن د چرګان ده.
دا دومره ښه نازکه غوښه لري، هغه پاکستان کې لګوي او بیا ودرېدو بیا بېرته افغانستان ته رالېږل. په دې پوهېده چې امرداري یا له کاره لوېدلي دي.
که دغه کسان د خپلو وطني چرګانو له غوښو خوند اخلي، خو د دغه چرګانو قصابان بیا دې ته زړه ښه کوي چې کاروبار یې ورسره زیات ګټه یې ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دی.
خوانیم ښه ده د خپلې افغانستان د غوښې او د افغانستان د دغه په خاطر باندې
تاوانې دا اوسي دغه د پردی وطن شی و لکه دا خپل دلته په غزني کې لویېږي د ګټه دغه وطن ته رسېږي.
ولا په دواړو کې ګټه کوم ترمه، خو دا پېښه ده، دا پې اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم د وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستانیو غوښو څو کرته وطني شی دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سیلیاز باندې به دغه وضعیت څنګه ول، او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي چې زموږ د خپل وطن مال دی، او په نږدې باندې پردن یو قصاب ځي او له پارونه چرګان اړوي، دی په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي، ورته معلومه دي چې دا مریضان دي که نه دي خلاص.
په غزني کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي خپلو تولیداتو ته د ودې ورکولو، د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر یې د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولی دی. د دغې اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمیدالله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته یې په خوراک بندیز و.
اقدام به یې کار کړم چې باید مرغۍ پاکستاني بند کړم.
دی وایي هیواد په ځانګړي توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز و، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هېواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزني کې د چرګانو تر نوي زیات فارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که نو نابود شوه.
د غزني امنیتي چارواکي وایي پولیسو هم په ښار کې د پاکستاني چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق دا امانه دي، او هغه د مرضیو دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملي بڼه اقدام وکړي او بل به زموږ داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزني کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو فارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دی پسې کورني چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشحاله
وساتي. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم مجرا غوښتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبه ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشې په تن وې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او څوک تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دی وی مکتبیخی واضحه ده چې چا دا کار کړی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې. د خلیج فارس یو جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسایل په غاړه اخیستي. ټول دا واړه او مزدور هیوادونه چې په دې سیمه کې ګوره تر شای امریکا ولاړه ده او پاروي
پښتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا را تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د دولسو غړیو په شمول 25 تنه په ډزو ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمې سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځنی ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخت په خپلو خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنۍ دریض دی. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي. هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منله. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او بریتانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو